یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده نن سه‌شنبه ده د وری اسمبلی اتمه د اگست میاشتې دیر شمه د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بیا پیل کړي مارتین گریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري گریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بېوزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بېوزلۍ په پراخېدو سوه بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې پرون دوشنبه افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته ورسېدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول دغه اجنس ندی ویلي چې دغه پیسې د کوم هیواد یا کوم سازمان لخوا افغانستان ته سپارل شوی دي د افغانستان بانک بیا وایي چې دغه پیسې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوی د عراق د پلازمینې بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي دغه تاوتریخوالی هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یوه بانفوذه دیني عالم مقتدا الصدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ورور د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ رویټرز خبری اجنس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی د ماشینګڼو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسېدلی دی د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړي دي د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالره تاوان هم رسولی دی د سیلابونو په نتیجه کې 33 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي شنونکي دغه شمیرو ته په کتو وایي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي همدا یې وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل د دې ترڅنګ د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي
The last few months
روسه ورسته یو څو میاشتو کې د خځو او نجونو پر حقونو ازادۍ د دې پر زده کړې دند او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوی
په ورزګان کې خلک د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت شکایت لري
په شلواره کې واړی کنه رفیږي موږ دغه د غوسه دغه فایش لرو ورورش د شبکې را پاله
په کندوز کې د کورونو تلاشی پیل شوی چې خلک انتقاد لري
له دولت نه دا خواهش لري چې کور په کور تلاشی کې اوناسیه پولیس ولري کزي ګوښه کې بار لاغې نه خپل تلاشی تر سره کړي
افغانستان د کرکټ آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن له بنگلاديش سره مسابقه کوي د خبرونې په دویمه نیمه کې 25 دقیقې نیز بحث کوي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه طبيعه هم شره غلست ورزو در پورونو برخيته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو شونځي پرانیزي او ترڅنګ د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي په دې غونډه کې پر طالبانو د انتقاد هم وسی چې لال قاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي او نړیوالې ټولنې سره پر خپل ژمنو وفانه ده کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا لوسنی کړکیچ څخه د افغانانو د وټلو لپاره د یو هررخیز ملي بحث پر جوړیدو ټینګار وکړ دا هم په دې اړه تفصیل
یو ځل بیا په یو نړیوال سټیج د طالبانو په اوسنی رژیم سختینه وکی
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی غونډه چې د روسي په غوښتنه رابلل شوې وه په افغانستان کې د بشري مرستو سربیره پکې د طالبانو پر کړنو هم پراخ بحثونه وشول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل د غونډې تخپل وینا کې د افغانستان راتلونکي ثبات د افغانانو د اړتیا د پوره کولو او ترخوای د دوی د حقونو په خوندیتوب پورې وتړه. مارک پوتزل یو شمېر هغه لاملونه هم په ګوته کړل چې لامل یې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د افغانستان اوسنی رژیم د نړیوال ټولنې د هیڅ غړي لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. لاملونه روښانه دي. نړیوال ټولنه د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو په اړه شرایط لري. همدا ډول یو داسې حکومت چې د ټولو استازولي وکړي او ترخوای د افغانستان امنیت د نړیوال نظام د امنیت یو برخه ده چې طالبان باید په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ وي. خو طالبان د دې واقعیت په بدل کې چې خپل خاورې خوندي کړي د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
خغلی پوتزل د طالبان اوسنی حکومت لبیا لبیلو سونز سره مخ وباله او زیاته کړه طالبان سره لدی چې خپل منځي اختلافات شایعات بولی خلای په کابل کې د کابینې او په کندهار کې د مشر حبت الله خونزاده ترمنځ اړیکه نامشخصه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دیل وړ پوری چارواکي هم دا ډول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د منکرات په نوم په افغانانو د جبري محدودیتونو لګولو او خپل سرونی ولو پاړان دیښنه وخوده. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي جیمز کاریو کې هم دې ټکی ته اشاره وکړه. وی ویل د طالبانو لخوا د مدني ټولنې د فعالانو مخکینیو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو په ګډون د وژنو نیونو او ورکولو معتبرې اداره وشته.
ورسته یو څو میاشتو کې د خزو انجونو پر حقونو ازادۍ او د دوی پر زده کړې دند او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوی. له طالبانو پرته ټولو ته څرګنده ده چې په ټولنه کې د خزو پوره مساوي او معنا لرونکی ګډون دی او باثبات او هوسا افغانستان لپاره یو شرط دی. طالبانو همدا ډول یو ځل بیا څو تیروتنې تکرار کړې. له دې ډلې پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکولو سره ټول نړیوال ژمنې نقص کړې دي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د برېټانیا استازي له طالبان وغوښتل چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه خوندي کړي او تر خوای دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو لپاره خوندي چاپیریال نه دی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته وویل د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او تر خوای د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په زیان ونه کارول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق بیا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په افغانستان کې د جوړجاړي او اوسنی بنبست څخه د وټو لپاره د یو افغاني ډیالوګ د جوړېدو لپاره اسانتیاوي برابر کړي.
ان بیهاف اف دی پیپل اف افغانستان
د اوسنی بنبست په پای ته رسیدو او په خپل منځ کې په اساسي مسایلو توافق ته رسیدو لپاره غواړم د افغانانو په استازیتوب دی او ملي بس د جوړېدو وړاندیز وکړم څو یو پراخ بنسټه او جامع سیستم جوړ شي. زه ټینګار کوم چې د متخصصینو او ښځو په ګډون اعتبار لرونکو افرادو څخه جوړ یو پراخ بنسټه ځواب ویونکی او د خلکو په ارادي ولاړ کارنده جوړښت کولای شي د قانون حاکمیت ته لاره هواره کړي.
د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه او نړیواله کچه له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې دی چې حکومت یوازې له یوې ډلې جوړ دی او تر خوای بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو ازادۍ اخیستې دي.
بلخوا پرونی غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیا مرستو د پایل غوښتنه وکړه. نور له سپی ولاستان ځنه
په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیا مرستو د پایل غوښتنه وکړه. هغه د افغانستان اوسنۍ بشري وضعیت چې د خلکو لوږه او د کافي خوړو نشتوالی په سر کې دي لوی ستونزې وبللې.
People in Afghanistan continue to face extreme hardship and uncertainty, and let me share some numbers with you.
په افغانستان کې خلک لا هم له سختو ستونزو او ناڅرګندتیا سره مخ دي. په داسې حال کې چې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د افغانستان د نیمایي څخه ډیر نفوس شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او اټکل کېږي چې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د ځانګړي درملنې پرته دغه ماشومان مړ کېدای شي. دا خبره له افغانستان سره باید یو وار بیا نړیوالې پراختیایي مرستې پیل شي. د امنیت شورا په دې غونډه کې چې بیګا ترسره شوله د افغانستان پر روانو سیاسي او بشري مسایلو له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د حقونو په ارتباط هم خبري وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست مارکوس پوتزل په دې اړه وویل اوسنی رژیم د نړیوال ټولنې هیڅ غړي په رسمیت نه دی پیژندلې او لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه نورمونه لري. د خلکو استازي حکومت ولي غواړي او نړیوال اجتماعي امنیت. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام څخه پات شوې د دایمي استازولۍ شارج دافیر نصیر احمد فائق پر طالبانو غږ وکړ چې د جنسیت، توکمیز او مذهبي هویت پر بنسټ له کوم تعصب پرته د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي او بشري حقوقو ساتنه او درناوی وکړي.
I call on the Taliban to protect and respect the humanitarian, the fundamental human rights of
په طالبانو باندې غږ کوم چې د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي بشري حقوقو ساتنه او درناوی وکړي. په دې کې د نجونو له خوندو بیا نستل او د خزو د بشپړ بشري حقوقو بیا اعاده کول د بخنی اعلان تطبیق او د توقيفونو شکنجه او جبري بي ځای کېدو سمدستي درول د پخوانوي امنيتي ځواکونو ملکی وګړو د صحرايي وژنو ختمول او د دغو اعمالو د عاملونو محاکمه کول شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړې او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت باندې بحث کړی چې په افغانستان کې خلک له سختو وزګاریو او همدارنګه د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي. په وروستیو کې سیلابونو د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. تر څنګ د طالبانو حکومت تورن دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا له دې غونډې تمه خود د لیوچې د افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو نور ولایتونو کې د رادار سیستم نصبولو چارې روانې دي. د دې وزارت د چارواکو کابل کې یوې غونډې کې ادعا وکړه چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د دې هوایي ډګر او یا سلنه تجهیزات تخریب شوي دي. دا هم په دې اړه راپور
د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي بهرنیو ځواکونو د کابل هوایي ډګر څخه د وتلو پر مهال د هوایي ډګر ډیر تجهیزات، تاسیسات او وسایل تخریب او لمنځه وړي دي. د دې وزارت عملیاتي مرستیال غلام جیلانی وفا په کابل کې د دې وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د کابل هوایي ډګر اویا سلنه تجهیزات او تاسیسات د بهرنیو ځواکونو لخوا ویجاړ شوي دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر یادونه کولای شو چې تقریبا اویا سلنه ډیر تجهیزات، تاسیسات او تخنیکی وسایل چې د میلیونونو ډالرو ارزښت یې درلود د بهرنۍ ځواکونو له لوري په بشپړ ډول له منځه ولاړل. د بلې خوا د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله د کابل د هوایی ډګر د رادار سیستم، مخابراتو، د الوتکو د لارښوونې وسایل، د ترمینلونه، نور وسایل او تاسیسات له منځه ولاړل او یا غلا شول.
طالب چارواکي داسې محل دا ادعا کوي چې بهرنیو ځواکونو له کابل د تخلیه پر مهال یوازې پوځي برخه کې میشت او د افغانانو د خپلو عسکرو د وستلو بهیر له هغه ځای مدیریت کوه. اوس طالب چارواکي وایي دوی د متحده عربي اماراتو او قطر د کارپوهانو په همکارۍ د کابل هوایي ډګر سیستمونه، ترمینلونه او تخنیکي تجهیزات بیا رغولي دي. د ملکی وګړو د وستلو له بهیر او پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل هوایي ډګر فعالیت ودرید، خو له څو میاشتو وروسته دا هوایي ډګر د ځینو نړیوالو الوتنو لپاره بیرته فعال شو. تیر ورځ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد هم ویلي و چې امریکا له افغانستان د وتلو پر مهال د دې هیواد رادار سیستم په بشپړه توګه له منځه وړی دی. امریکا د کابل په هوایي ډګر کې د تاسیساتو او تجهیزاتو د ویجاړولو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه هیواد د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي و چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل په کابل کې د امریکا اتاویا جوړی غیر فعال الوتکې موجودې وې. د دغه وزارت معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې 15,504 شپږ الوتنې د افغانستان له فضا څخه تیرې شوې او له دې لارې څه باندې 980 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي دي.
ازادي رادیو ته غوږ یست. په کندز ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف د غرض د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره په دې ولایت کې تصفوي عملیات پیل کړي دي. د کندز ځینې اوسیدونکو له دې چارې خوښ دي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه باید د شیزینه پولیسو په مرسته د خلکو کورونه تلاشي کړي. دا هم په دې اړه راپور
د کندز په مرکز او د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې له درې ورځو راهیسې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو له لوري کور په کور تلاشۍ جریان لري، خو کندزیان د پیل شوې تلاشۍ په اړه بېلابېل نظرونه لري. د کندز ښار اړوند د امام صاحب بندر د سیمې د یو اوسیدونکي خیر محمد کور هم تلاشۍ شوی دی، خو نوموړی انتقاد کوي چې د تلاشۍ پر مهال له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیسې نه وي.
وظیفې لرو، کاروبار لرو، هر څه لرو، موږ باندې استو سیاسرې په کور کې وي. بعد داسې نه کېږي چې درې نفره سړیان یعنی مسله دننه شي کور ته او تلاشي وکړي، نو دا ډېره بد کار دی. موږ له دولت نه دا خواهش لرو چې کور په کور تلاشي کې اوناسیه پولیسې ولري، ښځې ګوشه کې بعد لاغې نه خپل تلاشي ترسره کړي.
د تلاشۍ پر مهال د ښځینه پولیسو نه موجودیت، د امنیتي ځواکونو د یونیفورم نشتوالی او غیر منظمه تلاشۍ، دا درې هغه ستونزې دي چې خلک ورته د انتقاد ګوته نیولې ده. د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل
تلاش خانه به خانه خوب است، ایده فایده مردم است. دیگه مشکل
کور په کور تلاشی شده د خلکو په ګټه ده، خو یوازې نستون زدا و چې له امنیتی ځواکونو سره شزینه پولیس نه وي او له شزینه پولیسو پرته تلاشی د کورنوی پر رواني وضعیت منفی تاثیر کوي.
د نوموړي ولایت یو شمیر خاریان بیا پیل شوې تلاشۍ د امنیت د تامینولو لپاره ښه ګام بولي او د امنیتي ځواکونو له چلنده خوښ دي. د کندز ښار د څلورمې ناحیې یو اوسیدونکی عبدالمبین وایي
د تیرې ورځ راهیسې تلاشي ده کورو په کورو. موږ خوشحاله له دې نه تلاشي اوسي ښه ده، ځکه چې موږ امنیت نور هم قوي کیږي. او دې تلاشي کې بعض خلک وایي چې ولا زنانه ورسره نه وي. شخصا د موږ کور تلاشي که دلته ورسره سیاسره وي، ټول هلکان سره سیاسره وي. چیرې تلاشي کور ته ځي سیاسره ورسره سته دي، بې سیاسره نه دي.
په ورته مهال کې د کندز امنیتي چارواکي وایي دغه تصفیوي عملیات د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف پیل شوی او امنیتي ځواکونه د ښځینه پولیسو په موجودیت کې کورونه تلاشي کوي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل
په یادو چاړیزو عملیاتو کې په لومړۍ ورځ کې لسهاو مل اسلحې په ډېر اندازه باندې مهمات د سپکو درنو وسلو همدارنګه نظامي توکي نظامي وسایط د امنیتي سرتیرو لاسته ورغلي. یاد چاړیز عملیات به تر بشپړې تصفیه پورې دوام ولري، په دې سره به د کندز امنیت لا ټینګ سي.
په کندز کې په داسې حال کې کور په کور تصفیه عملیات پیل کیږي چې له دې وړاندې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته عملیات ترسره شوی وو، خو د خلکو له مثبت او منفي غبرګونونو سره مخامخ شوی وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د اورزګان اوسیدونکو د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه شکایت لري. دوی وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده، خو کیفیت دومره ټیټ دی چې د دوی مصارف بې ځایه لګیږي. دوی له چارواکو څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي.
دا قهریدلی د اورزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې د یادی ولسوالۍ بازار ته د لاریون په شکل راوتلي او د افغان بي سیم مخابراتي شرکت ته په غوسه دي. دوی دا کوي چې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت ورڅخه بې ځایه له سیم کارتونو پیسې وړي او فعالیت یې محدود دي.
یعنی دا غټه ساحه ده، دا راغلي خلک ټول دا غوښتنه د دوی څخه کوي چې د یخدان په غره کې دوی یو اله یې شه ده، هغه موږ ته هیڅ کارم نه کوي. یعنی نه د ساده ګوشي کار کوي، نه د واټساپ کار کوي. نو د ټولو دا غوښتنه ده چې دلته دې موږ ته خداک شر دي. دا غټه ساحه ده، د خونی تر بنده پسې بیا تر بلداشته پسې، او یو وخت هم کار نه کوي، یو وخت دا تګا غواړي. یعنی د خونی تر بنده پسې چې د یلمند ولایت سره موږ سرحد لرو هلته
داغه خدو غوستن کی دی ادمور مشکل کپا واخه د الیجی کپا پنځو هغه انجنران تاسو معلومات کیږي دا غوام به سیم شرکت سم موږ دا غوستنه چې موږ ته دا مشکل را حل کړم کنه کړه حل نو موږ لاس بل سیستم ته ورغځو داغه موږ غوستنه داغه موږ غوستنه خلک
چرچینو ولسوالی د اورزګان یو له هغه ورسته پاتې ولسوالی څخه دی چې تازه اوس مهال پکښې کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لومړي ځل افغان بي سیم مخابراتي شرکت خپل فعالیتونه پیل کړي. خدای وازې د چرچینو ولسوالی اوسیدونکو نه دي چې د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د چورې دهراوت او مرکز ترینکوټ اوسیدونکو هم ورته شکایت لري.
لومړی ځل چې دی فعالیت کوي په هغه وخت کې خو ډېر فعالیت ډېر شو، خو دا څو وخت کېږي د اختر رئیس کېږي چې د اختر وروسته دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي. کله نه کوي نیسي پخوا پرتله ډېر کم دغسې کار نه کوي لکه په هغه اول سر کې چې کوي، اوس ډېر خدمات پخوا پرتله ډېر کم شوي دي.
د بیسم زمکاش خور وره مش پشل واره کې واړی کنه رخیږي مش دغه غوسه دغه خویش لرورورش د شبکې راپاله کې کار نه کوي بیسم پر مخ خوشتنه مو دغه د چراسمه کې راپاله کې کار نه کوي نو بالا پشل واره کې وا پلر
کار دی خوندور نه کوي مش به منځ کې خو ګر سره کار نه کوي بس د سیږي زایت چوبخه جوړ یا یو د وړ زایت سو کار کوي منګ دې د پرار ځای نه کوي خاجی کار دغه مو غشتنه د خاجی راولسی یو خاډه راولسی کار ته و چې ټلیفون مو وسم د غزړو مخابره وسه کار به سین کار کوي یاره شبکه کار کوي چې زایت وخه جام وو په وطن کې نه کوي په وطن کې و شبکم کار نه کوي هغه په وطن کې د چاک چاک زایو زای کار کوي ارزانه کوي
د خلکو دا شکایت تر ډیره په دغه ولایت کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې څخه دی ځکه د دغه ولایت په زیاتره سیمو کې افغان بیسیم مخابراتي شبکه فعالیت لري هڅه موکړه چې په جاړه د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو د اورسګان ولایت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا زین الله فاروقي هم د ستونزې مني خوشمنه کوي چې د ستونزې به هواروي فاروقي زیاتوي چې د اورسګان ولایت مرکز ترین کوټ ته د سلام مخابراتي شبکې لینک را رسیدلی او ډیر ژر به د مرکز په ګډون ټول ولسوالۍ ته ولېږدوي
سلام شرکت د اورسګان ولایت نوې سیټونه یو لستانه منزور سوي دي او دا سیټونه د مرکز سره د جراوت ولسوالۍ او بیا د مرکز سره د چارشنو د ولسوالۍ پورې نو دا سیټونه پالکیږي او دا به تریجی لري ان شاء الله دا به په 15 شپې کې به تریچی پالکیږي او ټول شان به مکمل ترمیمیږي پالکیږي به روزګان او د چارشنو ولسوالۍ ته منځوريږي پیغام دغه دی اخته د چاغم یو بوجیجه ورته تصویب سی و دغه ته
په اورسګان ولایت کې اوس مهال څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري لکه افغان بي سي ام ام ټین روشن او اتصالات خو یوازې افغان بي سي مخابراتي شبکه ده چې د اورسګان ټولې ولسوالۍ تر پوشش لاندې راوستلې خو ولې خلک له خدماتو نه دي راضي
له خبرونو ور اخوا
نن د آسیای جام د سیالوی په لړ کې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې سیالي لري دغه لوبه د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت ماشام 6 بجې او 10 دقیقې پیلېږي
د افغانستان کرکټ بورډ وایي نن د آسیا کپ سیالیو په دوام افغان کرکټ ملي لوبډله خپل دوهمه لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د دې سیالۍ لپاره چې د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیلېږي افغان لوبغاړو پر تیاری نیولې دي
افغان کرکټ ټیم لوبډله د پورال خمورال سره به د بنگلاديش پر وړاندې د لوب ډګر ته وځي مخکې د دینه افغانستان کرکټ ټیم لوبډله په سی جام کې ګډون وکړي د دې سیالۍ لپاره پوره تیاری نیولې دلته په کابل کې شپږیزه کرکټ لیگ سیالی ورته ترسره شوې چې په کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل بیا آیرلند ته سفر وکړ او په آیرلند کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل او هغه وروسته بیا عربي متحده امارات ته سفر وکړ چې شاوخوا 10 ورځې افغان کرکټ ملي لوبډله هلته په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل
شاغلی هوتک هله وشو د چې افغان لوبډله به بنگلاديش پر وړاندې لوبه په خپل بریا پای ته ورسوي افغان لوبډلی د آسیا جام په لومړی لوبه کې سریلانکا ته په ستر توپیر ماتي ورکړه او ک له بنگلاديش هم وګټي نو د دې سیالیو د غوړه څلور لوبډلو پړاو ته تګ یقیني کیږي دا د دې سیالیو په ګروپی پړاو لوبو کې د افغانستان دوهمه او وروستۍ لوبه ده کابل پړاو تلار پیدا کړي نو هلته به درې نوري لوبې کوي د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډالو ترمنز تر دې دمه اتشل اووریز نړیوالې لوبې سوي چې 15 افغانستان او 3 بنگلاديش ګټلې دي همدارس د شارجه په لوبغالي کې افغانستان تر دې دمه 11 لوبې کړي چې 10 یې ګټلې او 3 یې بایللې دي بنگلاديش په دې لوبغالي کې 2 لوبې کړي او 2 یې بایللې دي د کرکټ آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې په 28 پیل شوې تر اوسه یې 2 لوبې سوي دي د افغانستان او سریلانکا لوبه د افغان لوبډلې او د هندستان او پاکستان ترمنځ لوبه د انډیا لوبډلې پر وړاندې پای ته رسیدلې دي په دې لوبو کې د آسیا هیوادونو 6 غوره لوبډلې لوبېږي افغانستان پاکستان هندستان سریلانکا بنگلاديش او هانګ کانګ هغه لوبډلې دي چې په دوو ګروپونو کې لوبېږي او د دې جام د ګټلو هڅې کوي هندستان پاکستان او هانګ کانګ په A او افغانستان سریلانکا او بنگلاديش په B ګروپ کې ځای لري دا لوبې د راتلونکي سپتمبر په 11مه پای ته رسیږي.
ومنل چنن د آسیایی جام د کرکټ لوبو په لړ کې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې د سیالي ډګر ته وځي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي. جار عبدالرحیم زئی چې څمدا د کرکټ بورډ د سرپرست په توګه کار کړی او په دغه بورډ کې د کوچ په توګه هم دنده ترسره کړې، شیبه مخکې د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایه چې نن د افغانستان د ګټلو چانس څومره دی؟
د افغانستان د ګټلو چانس زه ډیر وینم. یو لامل دا ده چې که تاسو ګوري څومره مخینه چې دوی یو مونږ سره په ایشیا کپ کې سره لرو، دوه ځلې سره مخامخ شوي، دواړه ځلې افغانستان لوبې ګټلې دي. یو خو هغه روحي پرشر په دوی باندې ده سره دې چې هغه 500 ورځې وګر کړ، بل دا که تاسو ګوري په شل ورځو سیالیو کې چې مونږ څومره مخامخ شوي له بنگلاديش سره، مونږ 9 ځلې مخامخ شوي، 15 ګټلې، 3-2 ګټلې دي او به نتیجې پاتې شوی ده. او بل چې په شلوري سره که تاسو ګوري نو ماشاءالله د موږ بیا سایډ ډېر پیاوړی ده. بل سایکالوجیکل اډوانټیج په اصطلاح چې ورته وایي، موږ اول میچ کې سریلانکا غوندې قوي ټیم مات کړی او ډېر وان سایډ میچ هم کړی ده. درېیم غزه چې ورته ګورم پکتور، هغه دا ده چې په نسبت و بنگلاديش ته موږ په شارجه کې ډېر بلدي، چون شارجه د موږ هوم ګراوند پاتې شوی ده، موږ الکانو ډېر میچونه پکې کړي دي. همدارنګه شارجه بونډري یو څه وړې هم دي نسبتا نورو جین ته. نو دغه ټول غوته په کتو سره، پکتورونو ته په کتو سره، زه د افغانستان د ګډل چانس ډېر وینم.
که افغانستان بل پړاو ته لاره پیدا کوي، له کومو ټیمونو سره به مخامخ شي؟
افغانستان کله دویم پړاو ته وځي، تقریبا اوس هم داسې ده چې انشاءالله پړاو ته نږدې ده، بلکې وتلی وبوله، ځکه چې که چېرته داسې رن ریټ وګورو نور میچونه که دوی یو له بل نه ګټي، لکه سریلانکا له بنگلاديش ګټي، یا سال خبرې بنگلاديش احیانا افغانستان ماتي، نو بیا هم دونه ښه مارجن باندې به ګټي لکه موږ چې ګټلې وه، یعنی لس اورونو کې تقریبا لس اورو یو بال کې مو پوره کړل فکر کوم. نو د موږ رن ریټ ډېر ښه ده. د افغانستان چې بل پړاو ته که چېرته وځي، نو بیا به له هغو څلورو ټیمونو سره مخامخ کیږي، درې ټیمونو سره، یو به افغانستان کیږي چې هغې نه له درې له دویم ګروپ کې چې پاکستان، هندوستان او د هغه ټیم د هانګ کانګ ټیم ده، نو هغې نه به دوه لوبډلې راوځي چې غالباً داسې ښکارېږي چې پاکستان او هندوستان به راوځي. او بیا دې کې چې دې کې کومه لوبډلې چې ورسره دي، نو هندوستان، افغانستان او سریلانکا او بنگلاديش، دې درېو نه به دوه لوبډلې وځي. نو سهار دوه لوبډلې، دوه له دې ګروپ وځي، دوه له هغې نه، بیا له ټولو سره مخامخ کیږي، بیا په هغې ګروپ کې به له ټولو سره میچونه کوي، او بیا به وروستۍ چې بیا فاینل لوبه کیږي. نو هغو ټیمونو سره برابرېږي چې له دې دواړو ګروپونو څلور ټیمونه، هغه غوره ټیمونه وتل، افغانستان به له هغو سره برابرېږي.
پر افغان لوبډلې یو انتقاد دا کیږي چې کله په باولنګ کې ښه وځلېږي، په بیټنګ کې ستونزې لري. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو توازن پکې وساتل شي؟
رښتیا هم له ډېر وخت راهیسې، بلکې له کلونو راهیسې که تاسو وګورئ که وینینګ پرسنټیج د افغانستان د لوبډلې حساب کوي، نو په ډېرو کې د بالینګ لاس پکې ډېر ده. رښتیا هم بالینګ ډېر ښه سوی ده، مخکې پاس بالینګ هم ډېر ښه. اوس که تاسو وګورئ سپین بالینګ چې په نړۍ کې نوم لري، د افغانستان سپین بالینګ، شاید زه ووایم چې په نړۍ کې د افغانستان غوندې سپین بالینګ به ډېر کم یا بیخي نشته، هم شاید چې دا مبالغه ونه اوسي، نو دې کې شک نشته ده. البته بیټنګ به ووایم، بیټنګ له څو وخت راهیسې، بلکې دا څو میچو راهیسې، انشاءالله بیټنګ هم اوس ښه سوی ده. په کېدو د هلکانو کې هغه جذبه بهتره باید رسوې ده انشاءالله تعالی. اوپننګ ښه لګیا، او په تیر میچ کې هم اوپننګ ډېر ښه وسو، نو په همدې هیله باندې چې انشاءالله تعالی نن هم همدغسې ښه سټارټ موږ ته راکړي، نو پرته له کومه شکه انشاءالله چې موږ به د ګټې لپاره هڅه کوو، انشاءالله چې ګټو یې.
د کرکټ د چارو څارونکی جار عبدالرحیم زئی وو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام امیر المؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې د داسې کسان ګمارلي دي چې د معیبینو په وینو باندې نجله سرپا نه کوي. دا ځکه چې اول زما صدي لسلو نه هم هغې خواته ده، نو ما نه شپږ زره روپۍ وخوړلې، ځکه چې زما ماش خو د درېو میاشتو 15,000 کېدلې، دوی ما ته 9,000 روپۍ حواله کړې. دا د یو او دوه کدې کې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره ماش په کال کې یو ځلې راکوه، باندې یعنې 6,000 روپۍ لکه خرجي صاحب چې راکولې زمونږ د بن یو کار ته وسي، او داسې استوګندې خو موږ په کرایو باندې درګه در رسولو، او نور ته په خدای باندې ښکار مخېکه.
پیغام خو دغه شکل دی چې دغه امرجنسی د پنجشیر کې کومه پوښتنه نشته، هغه خارجي ډاکتران چې نه وي، دا داخلي ډاکتران قطعا پوښتنه نه کوي. موږ یو مریض وړی وو اول واره خارجی معاینه که تمام معاینات تکمیل شو و عکس را تا داخلی داخل که نوشته کرد که او عکس رنگ را وی پا چلور پینزز روپی می عکس قابل که واخسته پرون که وویشتم دا آگست رو ورغلو خارجی نو آقا معذف داکتر جراحی که جو مشکل دا گرده و آلت بیاد تماما دویم زلی معاینات دوی وکل بی اکسینا بی دوباره واخسته آقا اکسی منگ اخیسته و آقای قطعا ونکته نی نقصه وکتله نی قطع وکتله چون خارجی پا من که نو منگ کما واسطه و وسیله هم نو داکتر صاحبان دیر سو استفاده کهی او چون خلی فقط آخر که اشپاک گوله نوشته کرده دوزلی لارو تقریبا دریز روپیز منگ موتر کراشوه آقا اینکم زایم نلرو ده خارجیان دیر توجه لری داخلیان طول خیشخوری و باسته و استبادی و وسیله لری لده غیو پختنه و که
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لده سره د خبرونی نیمایی تا ورسیدو پا چو شیبو که 15 دقیقه اونیز بحث خبریجه خوست ده دی ساعت خبرونه یور بیا د ملګرو ملتونو د بشری چارو مشر لته میلوونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بیا پیل کړي. مارټین ګریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه. بختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې پرون دوشنبه افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته ورسېدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول. دغه اجانس نه دی ویلي چې دغه پیسې د کوم هیواد یا کوم سازمان لخوا افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان بانک بیا وایي چې دغه پیسې د افغانستان یوه سوداګریز بانک ته وسپارل شوي. د عراق د پلازمینې بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 23 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالی هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یوه بانفوزه دیني عالم مقتدا الصدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ور وړ. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویترز خبری اژانس په یو راپور کې لیکلی چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی د ماشینګڼو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسیدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړي دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالر تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 33 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنون کې دغو شمیرو ته په کتو وایي چې شایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي همدا یو وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو دی ونیز بحث مو زه اسمت څاروان هر کله کوم. ټاکل شوې ده چې د بلګرو ملتو امنیت شورا نن د 14 طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت په اړه خبري وکړي. تیر اونۍ په دې موضوع د دوی خبرو نتیجه ورنکړه. امریکا، بریتانیا او فرانسه چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود شي، خو روسیه او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړي توب لري غواړي چې دارلس طالب مشتان پر قطر سربیره دوغو دو هوادونو ته هم سفر وکولای شي. متحدو ایالاتو وړاندیز کړی چې له 14 تنو طالب چارواکو څخه باید د 8 تنو نورو په سفر هم بندیز ولګول شي، او پاتې 6 تنو ته د نیوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل شي. ملګرو ملتو په 2000 میلادي کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبري رواني وساتي د هغوی پر سفر محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتو امنیت شورا 2 میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له فهرسته د 2 کسانو نومونه وویستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل. دا دواره د جنو د شونځیو د بندیدو او د تحصیلاتو په برخه کې د جنو او شزو په وړاندې د محدودیت پر راوستو تورند. اوس تمه ده چې د پاتې 14 تنو په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا نن پریکړه وکړي. د دې بحث ملمانه مودي د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور دواړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی منصور صاحب، ستاسو په نظر د 14 طالب مشانو د سفر په اړه اختلاف د لویدیځوالو او روسیې او چین د اختلاف منظور دی، دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خاغلی سعودي او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. هغه بندیزونه چې د ډیر فخا پر طالب لو ټول مشرانو لګول شوی وو او د دې دریو میاشتو لپاره مشروط ډول دغه بندیزونه لري شوی وو، او ځینو مشرانو سفرونه کولای شو. موږ او تاسو ولیدل چې د هغه وخت راشو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتل چې په دې اړه بیا پریکړه وشي. خو متاسفانه چې دغه پریکړه د ځینو سیاسي او نړیوالو مسلحتونو په اساس تر اوسه ونه شوه. موږ فکر کوو چې دا به د نه یوازې د چین، روسیې او د امریکې متحده ایالاتو او د هغوی د پارتنرانو ترمنځ د نړیوالو مسایلو د اختلافاتو مسله وي. افغانستان به د نړیوالو مسایلو ښکار شوی وي یو ځل بیا، بلکې د دې تر څنګ حتی شرایط او پریکړې چې دوهې په تړون کې شوې وي ډېرې شنون کې دې ته هم اشاره کوي چې هغه تړون هم د امریکې متحده ایالاتو په ځینو برخو کې نسته، هم د طالبانو مشرانو او یا
منصور صاحب حکومت نه. منصور صاحب، فکر نه کوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ، د او د چین او د امریکا ترمنځ په نورو نړیوالو مسلو کې اختلافات زیات شوي دي، نو په دې مسله کې هم دوی له بل سره اوس په اختلاف اخته شوي دي؟ حال دا چې په تیرو کلونو کې به دا موضوع به جنجال بل دي چې څوک په خبر شي تصویب ده.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان موضوع یو طرف او د اوکراین، د تایوان او دین نور نړیوال مسائل چې مخې ته راغلي دا هم د دې سبب شوی چې یو وار بیا د افغانستان مسله د دغه نړیوالو مسایلو ښکار او قرباني شي. په خو به تاسو تاریخ په مخ مګو تاسو نه پوهیږئ چې نړیوالو زبرځواکونو به د افغانستان په مسله هغه خپل مارکیټینګ کوو، قرباني به افغانان وو، قرباني به د افغانستان خاوره وو، او دوی به خپلو کې سره ویشې وکړي که پخوا د پخواني شوروي اتحاد او د برېټانیې امپراتوري وه. دا اوس هم دغسې مسایل دي. فکر کوو چې چین او روسیا او امریکې متحده ایالات افغانستان په سر چنې او چنه بازۍ لري. دلته ضرور ده چې افغان چارواکي او مشران هغو نړیوالو تړونونو ته او هغو ژمنو ته چې دوی د نړیوالو سره لري، د افغانستان د خلکو د ملي منافع او د افغانستان د خلکو وقار، عزت، شرف او عقایدو ته په کتو هغې ته ژمن پاتې شي. لکه څنګه چې خدای جل جلاله ثنو هم حکم کوي مسلمانانو ته چې واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، خپلو ژمنو وفا وکړئ ځکه چې د زمونږ په اړه پوښتنه کیږي. نو د نړیوالو نه هم د افغانانو هیله دا ده چې خپل کړو زمونږ ته خپل قوانینو ته چې د بشریت په وړاندې لري، د افغانستان د مستضعف او مظلوم ملت په وړاندې لري، نیمه پیړۍ د نور باندې حاکم دي.
ډیر مننه سلامت اوسئ کوروان سلامت اوسئ. سعیدی صاحب ستاسو نظر څه دی چې ولې د دواړو خواوو ترمنځ دواړو خواوو بیوبلو قسم چین بیل هیواد دی او روسیه بیل هیواد دی او لوی دوالو سره د دې مسئلې په سر اختلاف دا ځل ډیر دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جابر منصور تاسو او درنو او وړاندې کوم زه به هغه جانب د مسائل متکم چې تکلشي مونږ مخکې هم ویلي وو چې د امریکې او د روسیې ترمنځ، د امریکې او د چین ترمنځ د اختلافاتو د شدت په نتیجه کې به افغانستان کې د طالبانو د طرفداري په حاصلولو باندې د امریکای او د روسي او د چین مسابقه روانه وي، او دا مسابقه دغه د ګورو چې روانه ده. تفاوت په دې کې دی، ظاهر کې د روسي او چین استدلال مواجه کاری چېرته ضرورت د دې چې د دې دیالاسو چارو واکو په استلاله د سفر په محدودیت باندې را محدودیت استکیږي، نو ولې تنا دوه ته چې هلته د امریکایانو سره وږي، ولې نور ځایونو ته نه؟ د شپږو او د وو ترمنځ د تفاوت چې کومې وي هغه شي.
سعیدی صاحب، دې منظور دا دی چې وای په طالبانو باید فشار راوړل شي چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار او داسې نورې مسلې چې په دوی باندې تورونه لګول کیږي لکه د بشري حقوقو سرغړونې او نور نور، د دې لپاره چې په دوی فشار راوړل شي او خپل دریزونه بدل کړي نو محدودیتونه دې پې ولګول شي. البته یو ځای دوه په دې خاطر چې په دوی سیاسي دفتر وو سمالته دی، په خو هم الته وو او خبرې لمغه زاینه پایل شوې، نو ځکه یوازې دوه د دې لپاره چې له طالبانو سره خبرې وشي نو دوه هاي پريشر دوه هم دی امریکا خبره نه ده، دوه ته روسان هم پلیشي، چینایان هم پلیشي، نور هم پلیشي، الته ټول ور سره خبرې کولای شي. مطمئنا
دا توجیه هم لرلی شي، اما په واقعیت کې دوه تر ډیر هدا پورې د امریکانو ایانو په اصطلاح په رابطه کې دا غوای قربا هیوادم زیات د امریکانو سره، اما پښمو کې وایلې شو چې زه تعجب کوم چې د حل مسائل ټول شموله حکومت، ټول شموله حکومت به معنا په دې دی چې په هغه کې مثلا هڅو کې دا و کی چې زه په کې صدر اعظم نه یم، دا ټول شموله نه ده، دا ټول شموله د سره د حل لار نه ده. د تعجب خبره دا ده چې دیتہ د افغانستان د خلکو منافع او مسالې مطرح نه دي، کچې کدا مدافع
نو سعید صاحب دا پدې کې دی افغانستان تاسو دی یو افغان پیسې چې جنو مکتب باندې سبب یو ډاکټر نه لري، دا ستاسو منافع دی او کوم تاوان پدې کې څه دی؟
دا د هر اساسي مطلب په مقابل کې چې د حاکمیت مشروعیت دی په افغانستان کې طالبانو د ټوپک په زور باندې حاکمیت ونیو، دا د هغه په مقابل کې ډیره جزئي خبره ده. طالب دغه دی چې دی، طالب دغه نسخه لري، دغه مفتي لري، د ښځو د جنکیانو په مورد کې دغه نظر لري. د سیاسي مصالحې او مذاکره مفهوم دا نه دی چې څوک دې بهویت شي، پدې چې طالب په هغه شی باندې چې باورمند دی چې د خپل نور، د خپل آینده، د خپل ډاکټر په مورد کې څه نظر لري، دا د طالب نظر دی. ماته دا مهم او بنیادی ده چې نړیواله ټولنه دې ته بنیادی توجه نه کوي چې ته مشروع نه په افغانستان کې حاکمیت کې، که چېرته سبا طالب دا خبره ومنله بیا د طالبان حکومت دې پر رسمیت پیژني، دا بېمانه خبره پدې ده، بېمانه لار ده حل پدې ده چې بنیادی مسأله د افغانستان کې د حاکمیت مشروعیت دی. دا وړي وړي خبرې مطمئنن طالبی نظریه دي، طالبی مفتی دي، طالبی آئجه ده، منګه د چا هویت نه تغیر او پرې ده چې طالب انداز غیر مرغوب غیر معقول و چې منګه د طالب په مقابل کې سم مسئولیت لري چې هغه جهان ته مرغوب کو، هغه انسانیت ته مرغوب کو، دا زمونږ کار نه ده. طالب هغه چې دی ویني، اما د خپل مشروعیت لپاره دی اول کارو کې بل دی چې مشروعیت واغسته، د مشروعیت په جمله کې به دا مشروعیت هم تر لاسه شي چې د شپږم سمپو پورې مکتب ته لیک تر لاسه مپورې. دا هغه بنیادی خبره ده چې متاسفانه نړیواله ټولنه لا په دې باندې خبره نه ده او یا په نه پیږي. طالب مفتی
لیکن سعیدی صاحب ستاسو بخشی ستاسو په برخه کې په خبرو کې بیا بیا مداخله کوم ځکه چې ستاسو په خبرو کې سوالونه ډیر پیدا کیږي شاید اوریدونکو په ذهن کې پیدا شي هغه دا چې تاسو وایئ چې تر دې چې د جنو تر شوانځي د پخپل د طالب د حکومت د مشروعیت مسله ډیره مهمه ده لیکن شاید نړیوالو لپاره طریقه دا ډیره مهمه یو هغه او افغان پوشو کاری پوشه لیکن د شوزو مسله د ټولو شوزو لپاره مهمه ده په امریکا کې که اروپا ده که په هر ځای ویني په حکومتونو کې شزې دي او غوی رول لري او غوی پخپل حکومتونو پخپل پارلمانونو باندې فشار راوړي چې تاسو مپریږدئ چې په یو هیواد کې یو طبقه کاملا له درس او له هر ډول حق محروم شي په دې برخه کې فشار ډیر دی په دوی باندې
دقیق هم دا وایم چې د افغانستان داخلي مسائل د افغانانو کار دي افغانان چې مشروع حاکمیت ولري بل هغه چې د جنکان په مورد کې د خلکو په مورد کې تعلیم او تربیه په مورد کې افغانان څه تصامیم نشي دا بیا د هغه کار دي اما د مشروعیت مسأله بنیادی مسأله ده چې په یو وطن کې غیر مشروع یو ډله غلي ده د دوپک په زور د ایسا په زور حاکمیت نیولې ده او خپل قوانين تدید دا بنیادی کچیرته سبب د حاکمیت کې یو څو تروریستي او خودکشه وزیران د وکابینی او ګرځول طالبانو نه بیا تاسو دا پرسته پیژنئ دا دا ټول شمول حکومت چې دوم شر ده دا په دې باندې به معنا خبره ده چې دا عالم اسباب کې دا ممکنه خبره ده یعنی د ټول شمول نه منظور هغه سابقه جاسوسان د 252 تر نظر لاندې ملنران او زامن یا په اصطلاح یتیمان هغه په حکومت کې شي دا ټول شمول دا به معنا خبره ده په یو اجتماع پیړی کې یو فرد یو رائے چې طالب نه مانی انتخابات نه مانی تاکي نه مانی دا هغه بنیادی مسله ده چې نړیوال باید په باندې تمرکز
ډېر مننه سلامت اوسه سعیدی صاحب منصور صاحب تاسو نظر څه دی تاسو له شاغل سعیدی سره موافق یاست چې نړیواله ټولنه په طالبانو فشار راوړي نو فشار دی په دې خاطر راولي چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت را منستشین په دې شانو دی د دوی په وینا تاکید نه کوي چې ټول ګډونه حکومت جوړیږي یا چاته څومره حق ورکوي یا نه ورکوي
موږ او تاسو که د نړۍ د درېګونو سیاسي فلسفو په اساس د حکومت او حکومتداري چوکاټونو اصول ته ډیر شو د نړیوالو دا غوښتنه چې حکومت د ټول شمولوي دا کاملا محدوده او نامشروع ده نه قانوني بڼه لري او نه ارزښت لري نه هم د افغانستان خلکو ته دا مهمه ده اصول دا دي چې حکومتونه باید په پرنسپونو په د ملتونو د ګټو په اساس رامنځته شي د ملتونو د ارزښتونو او د راتلونکي د تضمین په اساس رامنځته شي او هغه یو ځانګړی چوکاټ لري کومه د اسلام نړۍ شموله سیاسي فلسفه مطالعه کوو هغه یو ډول سیاسي چوکاټ ترسره لري او د حکومت او نظام چوکاټونه کاملا تعریف شوی او دغه په اساساتو باید ولاړ یو
د طالبان او حکومت په دغه چوکاټ برابر دي
رازوم دي تا که د غرب سیاسي فلسفه ګورو هغه خپل اصول او طریقې لري او که د کمونیزم سیاسي فلسفه موږ او تاسو لید هغه خپل طریقه لري
بله خو ما سوال دی غوی نه ده زما د طالبان او پرتبات او تاسو د اسلام یادونه وکړه
رازوم تاسو پوښتنه د اسلام د سیاسي او حکومتي نظام چوکاټونه معلوم او تعریف شوی دي تر اوسه پورې هغه څه چې باید فقهي اساس
د څنګه معلوم دي چې په سعودي کې یو رقم حکومت دی په ایران کې بل ډول حکومت دی په انډونیزیا کې بل ډول حکومت دی دا یو تاسو یو راوښوې نمونه راوښوې ست او ورېدونکو ته وښایست تر اوسه پورې خو چاونه لیدو
زبر د تاسو پښتنه وکړه د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس اسلامي حکومتونو دوه تعریف دي یا اسلامي خلافت یا اسلامي امارت دي چې هغه د اهل حل او عقد د شورا په اساس یعنی د هغه چا د شورا په اساس چې هغه اهل د مسائلو د حل وي هغه اهل د غټو د پرانستلو وي هغه په مختلفو علوم او مختلفو فنون او
لکه چې څنګه خبره مډر وګیږي منصور صاحب ډیر لری لاړو دا راتوه چې دا اوس طالبان جنو ته د زده کړو شوزو ته د کار حق نه ورکوي دا په کوم چوکاټ برابر کار دی
د اسلام لمړنه حکم لمړنه فرمان د الله العالمین حضرت پیغمبر علی السلام اگر رحمت الله العالمین پیغمبر ته اقرا او ول ولا د اقرانا د خلکو ستنول دا مشروع کار نه دی او د طالبانو اکثریت مشرانو هم دا ویلي او هغه څوک چې جرأت لري وایي چې دا موضوع اسلامي شریعت پورې به تړاو نه لري مګر ټولنیز مصلحتونه مخې ته کوي ممکن سیاسي او
امنیتي ټولنیز مشکلات شته تاسو په کابل کې وګورئ چې څومره کسانو درس وایو هلته څه ټولنیز ستونزه شته
موږ یې نه وینو موږ کراتو مراتو په دې بحث کړی چې لا اقرا یا لوست د الله العالمین له فرمانه د خلکو ستنول دا خکار نه دی او دا د اسلامي شریعت او اسلامي نظام سره سره جفا ده مور هغه څوک ده خور هغه څوک ده چې د کورنۍ د روزنې تر ټولو اساسي مسولیت لري تر پلار او تر ورور او تر نیکه زموږ اناګانې زموږ بهترین روزون کوي زموږ مایندې زموږ بهترین روزون کوي او په کسرې کې
ډېر مننه سلامت وسه د مخ کې چې تاسو خبره وکړه چې اسلامي چوکاټ هم د غلطه ده د طالبانو په منځ کې هم استاذ له خبرو معلومی چې یو ولې نشته په دې برخه کې یو د جنو تعلیم روا بولی یو نه روا بولی یعنی په دې برخه کې تر اوسه پورې په مسلمانانو کې اجماع نشته سیدی صاحب
بلشي بلله هیڅ څوک په جرأت د تعلیم بیا د جنو د الکانو د هیڅ چا تعلیم روان نشي بلله
منصور صاحب په ټولو برخو کې هم داسې مشکلات شته ګورې دي حجاب په برخه کې تاسو ګورې په کومه برخه کې تاسو سره خبرې وکړو د حجاب په برخه کې یو وای چې مخدم پټ کې لاستم پټ کې بل وای نه دانه دي شامل په ټولو برخو کې د دوی په منځ کې عادي اقل اتفاق نشته د نظر سیدی صاحب ک برته منصور صاحب تاسو ته درګرځم تاسو څه فکر کوئ چې امنیت شورا به نن چې بیا د افغانستان په اړه البته د طالبانو د معافیت او نه معافیت په اړه بحث کوي کومه موافقه ته ورسیږي ځکه چې امریکا هم ځینې وړاندیزونه کړي دي او چین او روسیه هم ویلي دي چې دوی به د امریکا په وړاندیزونو غور وکړي او د غونډې ته به راشي او ګوندې یوې موافقې ته ورسیږي تاسو څومره باور لرئ چې دوی به موافقې ته ورسیږي او که موافقه کیږي څه ډول به وي
مننه سره دې چې د جناب منصور صاحب څه خبرې میوانه ورې دي راضي په دغه مشروعیت او د تعلیم په مورد کې اجازه راکې او څه خبرې وکم
مهرباني
اجازه دې
مهرباني
د سیاسي زیناست په مورد کې په اسلام کې واحد نظر نشته حضرت ابوبکر صدیق په ثقيفه بن سعيده کې د عامه ملت مسلمان په هغه وخت امکانات په نتیجه کې انتخاب شوی دی چې په هغه کې تناملا او غیر ملا تفکیک نه وو څوک هغه مسلمانان چلته ممکن وو ثقيفه بن سعيده راغلي دي حضرت ابوبکر صدیق بعد دې چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه په منځ باندې معذب کو پیونه و نمزاد ک هغه انتخاب شوی دی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شپږ نفری حیات واسطه او یو سلسله نور اجرات په واسطه انتخاب شوی دی حضرت علی کرم الله وجود عام ملت مسلمه د خوان انتخاب سیاسي زناستی کې واحد نظر نشته اما چې تاسو وایئ چې واحد نظر نشته دا خپل منطق لري و اما امرهم شورا بینهم او د یوشتمې پیړۍ او دا چې افغان مسلمان مجاهد ملت او حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم وایي چې د ما امت په ناروا باندې اتفاق نکړي د تمام چې سره جمع او زر تقسیم کو د اصل به امکانات سره باندې نن ادر کینول سره یو فرد یو رایا او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي طالب دا نه مني د خاطر باندې زمنګلار سره جدا کیږي یو
بله
دوم د افغانستان رئیس الوزرا وایي چې د دې کې چې علم د فرض په کل مسلم او وایي چې دا مسلمان په کې نشته خو هغه مسلمان هم د مسلم تابع ګرځي دا به پرید په خپل ځای باندې اما د افغانستان رئیس الوزرا وایي چې علم خصوصي دی فرض دی په دې کې اتفاق شته هغه وایي چې اسلامي علوم فرض دي خو همدغه اسلامي علوم فرض دی ول هم د خځو په د جنکیانو په عورت کې متفاوت نظر لري چې هغه د دې نظر د مبارک وي. دا یو طبیعي خبر ده، اما باید په دې باندې باورمند اوسو چې د اسلام اصول قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او قوت او ضعف په پنځو ډولو یو څه نور تفاصیل دي چې هغه حد اقل درې ساعته لږ چرته ضرورت لري. په دې باندې باید معتقد اوسو چې د اسلام د اصولو نه برداشتونه او فتاواوې مختلفې دي. شخصي فتاواوې چې یو فتاوا د طالب فتاوا ده، دیو واحد نظر په توګه باندې صحیح ده منل شو، اما د دې لپاره چې دا واحد شخصي فتاوا په جامعه کې د حکومتي وسایلو پر زور باندې تحمیل شي، دا به هغه وخت کې چې دا حاکمیت مشروعي او د طالب حاکمیت د زور حاکمیت دی او مشروع نه دی. دا یې اصل خبر را شو. د ملل متحد خبر د تاسو اصلي سوال ده، هغه ته دی چې د اول لاس خبره د یو کالمخ کې خبره ده چې روسان وایي چې موږ په افغانستان کې زیات جفاوې کړې دي، امریکا زمونږ په اصطلاح حریف ده، په ډیرو مسایلو کې ورسره کش کوو، اما د افغانستان په مسایلو کې ورسره کش نه کوو. اما د اوکراین د مسالې او یو څه نورو نړیوالو مسایلو د مطرح کېدو په نتیجه کې دا ښکاري چې روسان نو هغه پرونی روسان نه دي، چینایان هغه پرونی چینایان نه دي، او د امریکایانو او د نړۍ سره د اوکراین په مسایلو کې او څه نورو مسایلو کې خپل موازی لري او جدي موازی دي. په دې خاطر باندې به مشکلات وجود ولري او وجود لري، او تلاش پدې کوي چې دغه طالب چې امریکا غوښته په سیمه کې د غونډې ضربه په شکل باندې استفاده کوي، او د دوی د قطر د دوی د توافقات پر بنیاد باندې داسې هم افشا شوې ده چې طالبانو منل دي چې د سیمه اما په اصطلاح امنیت به ونیسي، معنی دا ده چې د سیمه غونډې ضربه ګرځي، دا چې عمل کې څه کوي دا جدا خبره. اما په مجموع کې هڅه روانه ده چې طالب د امریکا د انحصار نه اوستل شي، د پاکستان د انحصار نه اوستل شي، چینایان او روسان هم پکې په اصطلاح خپل اهداف ترلاسه کړي. اما زه په کلکه په دې باور یم چې بل اخر به یو توافق ته رسیږي، اما د افغانستان کشاله د افغانستان د خلکو غمیزه په دې توافقاتو کې ماته ډېره فرید وي تخکاری
متشمه ده تاسو فوځ تاسو خبره ده. مننه. سلامات اوسئ کور وسدان. مننه منصور صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی به موافقه ته ورسیږي او کنه؟
بله، موږ فکر کوو چې روانو نړیوالو حالاتو ته په کتو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې موافقه ته ورسیږي چې یو شمیر طالب چارواکي، البته دا نه شو ویلای چې ټول هغه پخوانی یا یو شمیر نوی او یا هم یو محدود شمیر ته د سفرونو اجازه ورکړی شي، ځکه مراودات ضرور دي، ډیپلوماسي ضرور ده، داسې هم بشته حکومت نشي پریښودل کېدای چې ټولې دروازې دې بندې وي. دا هم نړۍ ته زیان او تاوان رسي، هم د افغانستان ملت ته. نو دا به لږ وخت وغواړي او یو څه شرایط ممکن وضع شي، نوي شرایط تیرو سرایت ته پکاتو، د تیرو سرغلونو ته پکاتو چې هم نړیوالو کړي، هم ممکن طالبانو کړي یا یې کړي دي، هغه تعهدات چې شوي مات شوي، هغه ممکن فشارونه زیات شي او یو څیر نوی سرایت هم وړاندې شي. موږ هله منو چې
فکر کوي چې دا فشارونه به ګټه وکړي، فکر کوي چې د طالبانو په دریزونو کې به تغییر راولي.
نو ضرور دا ده چې طالبان هم خپل راتلونکي ته، هم د افغانستان د قهرمان او مجاهد ملت راتلونکي ته ډیر په جدیت او په ډیر دقت او عمق سره وګوري، او هغه سترګي چې د نړیوالو سره په راشه درشه کې پرتې دي، که هغه د علمي راشه درشه وي، که هغه اقتصادي وي، که هغه فرهنګي او سیاسي وي، د دې د خوندیتابه لپاره ضرور ده چې یو شمېر مصلحتونه چې په اسلام کې ګټور مصلحت مردود نه یوازې دا چې نه دی، بلکې دا ګټور بلل شوی او باید لازم مصلحتونو په اساس نړیوال مراودات راشه درشه
تنظیم او تضمین کړی شي پر څو موږ د پرمختګونو لارې
کور ودان سلامت اوسې. سعیدی صاحب یو ورستی پښتنه ستاسو تر دې خبرو پر مخکې موږ چې داسې حادثه روانې دي چې طالبان د پاکستان او روسیې او یا د نورو هیوادونو لا اغیز نه لری وساتل شي. د طالبانو یو مقام مفتی عبدالحکیم د شمشاد سره په مرکه کې ویلي دي چې په دوی په اداره کې هغو کسانو ته ترجیح ورکول کیږي چې دوه تابعیت وي، یعنی د پاکستان تابعیت ولري یا پاکستان ته نږدې وي. کدا خبره حقیقت لري، څنګه ممکنه ده چې دغه کار وشي؟ کلن جواب
دا نسبی مسئله ده. واقعیت د خبرې دا ده چې پاکستان په افغانستان کې پر اوزا او مسلط دی او ډېر ایجنټان یې په ډېرو کلیدي نقاطو کې خصوصا په استخباراتو کې حاکم دي. دا لومړی لاس معلومات همدا ښیي چې هغه خبره چې کړې وه چې افغانستان ته به 5000 فیصله پاکستاني متخصصین ورکول کېږي، هغه په امنیتي چارو په دې مسایلو کې په افغانستان کې مسله دي. دا خبره سخت ده، اما د ارزو په شکل باندې مطرح کېدای شي او مطرح ده، اما دا چې څنګه عملي کېږي نه عملي کېږي دا هغه شی دی چې زمان به دا جواب ورکړي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.